هغه برنده بلکې
د لوړ زده کړو وزارت تایید کړی چې د لوګر د زده کوونکو د کانکور د ازموینو پارچې اوبو ته غورځولي.
دا وزارت ما ته ویلي چې امتحان لغوه کړي نو پارچې به په لاره کې.
د افغانستان د کرکټ تنکیو لوبغاړو سریلانکا ته له ماتې وروسته نن له بنګلادیش سره مخامخ کیږي.
نننۍ لوبه هم موږ ته ډېره مهمه ده، دا هم بشپړ غړیتوب لرونکی هېواد دی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانو انتخاباتو کاندیدان پر ټولنیزو شبکو فیسبوک او ټویټر کمپاین کولی شي، خو د دې کمیسیون د چارواکو په وینا هغوی نشي کولی د کمپاین له رسمي پایله مخکې د غونډو او تصویري صوتي او چاپي رسنیو له لارې کمپاین وکړي. په پام کې ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدانو کمپاین په رسمي ډول د روان کال د سلواغې یا دلوي په 14مه پیل شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکلور دی کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د انټرنیټي ټولنیزو شبکو یعنی فیسبوک او ټویټر لاره د انتخاباتو د کاندیدانو پر کمپاین هیڅ راز محدودیت نشته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل کاندیدان د حق لري چې د کمپاین له رسمي پیل مخکې له دې وسیلو ځانته د کمپاین په ګټه کار واخلي.
د فیسبوک او د ټویټر سرورونو دلته په افغانستان کې شتون نه لري چې موږ په هغه باندې محدودیت وزکو. کاندیدان کولای شي چې د مجازي رسنیو لارې خپل هغه پیام خپل خبره خلکو ته ورسوي. ولې کمپاین یا د ختموش اعلان کول د ډلیزو رسنیو لارې چې په هغه کې تلویزیون رادیو پریس کانفرنسونه او دا شاین شامل دي، په هغه کې به موږ کولای شو چې محدودیت وزکو.
خو ښاغلی نور زیاتوي چې کاندیدان حق نه لري د انتخاباتي کمپاین د رسمي نیټې لاره رسیدو مخکې د صوتي تصویري او چاپي رسنیو لارې خلکو ته خپل اهداف او پروګرامونه تشریح کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لټاکلې نیټې مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره د کمپاین په مقصد د غونډو جوړول به د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه وګڼل شي. د انتخاباتو کمیسیون خبرداري ورکوي چې له هغو کاندیدانو سره به قانوني چلند وشي چې له ټاکلې نیټې مخکې کمپاین وکړي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د سلواغې په 14مه نیټه په رسمي ډول پیلېږي. داسې انتقادونه هم شته چې وایي د روانو انتخاباتو ځینې کاندیدان له وخته پر مخکې کمپاین سربیره له دولتي امکاناتو د خپل کمپاین لپاره کار اخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا کار هم د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه بولي. د کمیسیون وایند نور محمد نور:
اگر کوم کاندید و یا هم همیان کاندید از امکانات دولتي
که یو کاندید او یا پلویان له دولتي امکاناتو د یو کاندید په ګټه یا د بل یو په تاوان نوړه استفاده کوي، دا په حقیقت کې سرغړونه ګڼل کیږي.
تخته شمورده میشه.
په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له رسنیو غوښتي دي چې د رسمي کمپاین له ټاکلې نیټې مخکې دي داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغو کې د کاندیدانو لپاره تبلیغ کیږي. له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې کمیسیون وایاند نادر محسنی که څه هم د کومې خاصې رسنۍ نوم وانه خیست، خو وی ویل ځینې رسنۍ داسې پروګرامونه جوړوي چې د ځانګړو کاندیدانو په ګټه تبلیغات پکې کیږي. د ښاغلي محسنی په وینا کاندیدانو ته ویل شوي دي چې د کمپاین له رسمي پیل مخکې د تبلیغاتي فعالیت نو حق نه لري.
په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي پروند د جرګې په غونډه کې د انتخاباتو په لار کې امنیتي ستونزې د اندېښنې وړ وبللې. د دوی په وینا په یو شمېر سیمو ته تر اوسه پورې د انتخاباتو لپاره لازم مواد نه دي رسول شوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي د لوګر د کانکور ازموینه لغوه اعلان شوی او په مناسب وخت کې به د دې ولایت له فارغانو څخه بیرته ازموینه واخیستل شي. لوګر ته د دې وزارت للی پلاوی وایي د کانکور په ازموینه کې د لوګر چارواکو او د ولسی جرګې غړیو لاسوهنه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ د 12مو ټولګیو له سباندې 3.5 زره فارغانو څخه په پل علم کې ازموینه واخیستل شوه، خو د لوړ زده کړو وزارت پلاوی د ازموینې پاڼې مردار اوبو کې واچولې. د لوګر سیمایز چارواکی دا کار د اسلامي او افغاني اصولو خلاف بولیا وای عاملان باید څارنوالۍ ته معرفي شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
لوګر ته د کانکور د ازموینې لپاره د لوړو زده کړو وزارت ټاکل شوی پلاوی وایي د کانکور لغوه کول د دوی صلاحیت دی او د وزارت په مشوره یې د ازموینې پاڼې په لاره کې غورځولې دي. د دې پلاوی مشر او د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد لطف الله صافی وایي د لوګر د کانکور ازموینه د ښکاره لاسوهنو له امله لغوه اعلان شوې او په مناسب وخت کې به بیا واخیستل شي. د ښاغلي صافی په خبره د کانکور په صحنه کې د غیر مسؤوله کسانو موجودیت، د وکیلانو مستقیمه لاسوهنه، د چارواکو لخوا نقل ته د زمینی برابرول او د کانکور ګډونوالو ته د موبایلونو ویشل د لوګر د کانکور د لغوی عمده عوامل وو. نوموړي د شنبې په ورځ په کابل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال ومنله چې د لوګر د کانکور د ازموینې پاڼې یې اوبو ته اچولي.
دا ما سره عام تام صلاحیت وو چې امتحان ومنم او که امتحان لغوه کړم، او دا وزارت ما ته ویلي چې امتحان لغوه کړي نو پارچه به بلا راکه وړي.
تیره پنځشنبه د لوګر په مرکز پولی عالم کې د 215 انجونو په ګډون د 12 ټولګیو ل 3800 فارغینو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شو. د جمعې په ورځ کله چې د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د کمیټې پلاوی بیرته کابل ته راستنېده، د اتمې حوزې اړوند د پولیس افید په سیمه کې د کانکور د ګډونوالو پارچې د مردار اوبو یوې ویالې ته اچولې دي. که څه هم د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي چې دا پارچې د لوګر سیند ته اچولي، خو د کانکور ګډونوال ادعا لري چې پارچې سیند ته نه بلکې د خراب اوبو ویالې ته غورځېدلې. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل وایي مردار اوبو ته د پارچو غورځول یو جرم دی او باید چې عاملین محاکمه شي. ښاغلي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې د امتحان صحنه شفافه وه، خو بیا هم که یاد پلاوی د لغوه کېدو قصد درلود نو باید چې پارچې مردار اوبو ته نه وای اچولې.
ډیر غیر اصلي او غیر واقعي صداوت کړی دا، او بیا بل اخره دا کاغذونه راخیستي په ویلې کې غورځولي. هر څوک چې په دې برخه کې مسؤل وي هغه باید تعقیب عدلي شي. ترنوالي ته معرفي شي زما جدي غوښتنه دا ده، او زمونږ د لوګریانو دغه ارمانونه تر یو کال په درشل کې دوی ځان سره درلودل، دا چې هر کله خاورو سره خاورې کړي وي. جدا د افغانستان له حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې دوی باید عاجل محکمې ته معرفي شي.
بل لور ته د لوګر د 12 ټولګیو فارغین وایي چې په پارچو کې د الله جل جلاله او محمد صلی الله علیه وسلم نمونه او دنجونو عکسونه وو، او اوبو ته په غورځولو سره یې اسلام او دوی ته سپکاوی شوی دی. معلومه نه ده چې د لوړو زده کړو وزارت به څه وخت د لوګر له فارغینو څخه د کانکور ازموینه واخلي. له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د کانکور د شفافیت په څرنګوالي شکایتونه شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د ګډونوالو پارچې په اوبو کې لویږي.
په یاد لري چې د دې خبرونې په پای کې یعنی د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته په همدې موضوع ستاسو نظرونو ته انتظار یو. له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه ده. د مالی وزارت چارواکي وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو لپاره دوه داوه طلبي کمپنۍ بریالۍ شوې دي. دواړو کمپنیو په دې اړه مالی وزارت ته اسناد ورکړي، خو د مالی وزارت چارواکي وایي دا د وزیرانو شورا صلاحیت دی چې کومه کمپنۍ ګټونکې اعلانوي. په دې موضوع د مرزي احمدزی راپور واوري.
کورو کپیټلز پارتنرز او سی بی جی آی هغه دوی عربي او امریکایي کمپنۍ دي چې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو په دوه طلبۍ کې بریالۍ شوي، خو معلومه نه ده چې کوم یو به ګټونکی اعلان شي. د مالی وزارت د خزائن عمومي رئیس محمد آقا کوهستاني د شمې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو لپاره کورو کپیټل عربي کمپنۍ 28.5 میلیونه امریکایي ډالره او سی بی جی آی امریکایي کمپنۍ 20 میلیونه امریکایي ډالره وړاندیز کړی. ښاغلی کوهستاني وویل چې د مالی وزارت له نظره کرو کپیټل کمپنۍ ګټونکې ده، خو په خبره نهایي پریکړه د وزیرانو شورا په لاس کې ده.
نن تخنیکي لحاظ مو بشپړ کړی د دوه کمپنۍ افرونه. لمونږ نظر د کرو کپیټل ښه افر راکړی دی، هغه برنده بلکې.
د روانې میلادي میاشتې په 16 نیټه دو بهرنۍ کمپنیو چې مرکزونه په دوبۍ او امریکا کې دي، د نوي کابل بانک د دوه طلبۍ لپاره خپل اسناد د افغانستان مالی وزارت ته وسپارل. د افغانستان د وزیرانو شورا د پریکړې په اساس نوي کابل بانک باید د 2014 کال تر مې میاشتې پورې بیرته خصوصي سکتور ته ورکړل شي. په نوي کابل بانک کې دو بهرنیو کمپنیو په داسې حال کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې چې دا مهال په افغانستان افغانستان کې شپاړس خصوصي بانکونه فعالیت کوي چې څلور یې بهرني دي. په 2010 میلادي کال کې له پخواني کابل بانک څخه په غیر قانوني ډول څه باندې 900 میلیونه امریکایي ډالر وویستل شول او دا بانک یې له مالي بحران سره مخامخ کړل. له دې سره سم دولت دې بانک د یوې برخې کنټرول په لاس کې واخیست او د نوي کابل بانک په نوم یې ونوماوه. خو د مالی وزارت چارواکي وایي چې نوی کابل بانک له پخواني کابل بانک سره هیڅ راز تړاو نه لري او نوی کابل بانک باید افغانستان بانک له ارزیابۍ وروسته خپل فعالیت د خصوصي سکتور په چوکاټ کې پیل کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغان عدالت غوښتونکو ټولنیزې ټولنې د تیرو څلور دېرش کلنې جګړې د سلګونو قربانیانو د تصویرونو په ځړولو سره د جنګي مجرمانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د قربانیانو تصویرونه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د څلور دېرشمې کالیزې په مناسبت ځوړند شوي دي. معصوم میوند له کابل په دیاړه راپور راستول.
د افغان عدالت غوښتونکو ټولنیزې ټولنې په کابل ښار کې د افغانستان د څه باندې دېرش کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونه خپاره کړي او جنګي مجرمینو ته د محاکمې او سزا ورکولو غوښتنه کوي. دې ټولنې د شنبې په ورځ د مرغومي د شپږمې یا پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د څلور دېرشمې کلیزې په مناسبت د جګړې د قربانیانو سلګونه تصویرونه د سړک پر غاړه ځړولي دي. د افغان عدالت غوښتونکو د ټولنې یو غړي فریدون ازادي راډیو ته وویل چې د دې تصویرونو لار دی غواړي چې جنګي مجرمینو ته سزا ورکول شي.
دوه دفتر مې کې هدف ما خو در مجموع گفتیم محاکمې جنایتکارا.
موږ دوه اهداف لرو، یو د جنایتکارانو محاکمه کول دي او دوهم له یو شمېر کسانو نه چې په تیر وختونو کې جنایت کړی وي او نوې نسل ترې خبر نه وي. موږ غواړو چې کله د قربانیانو کورونی اعلان کوي چې موږ سم د خپل دوستانو وینه نه دی هېر کړی او غواړم چې د دې څو لسیزو په لړ کې ناوړه عمل تر سره کړي باید محاکمې ته راکښ شي. همدارس خلک خبرو چې په دې لړ کې داسې پیښ شوي ک موږ د خوانانی سو هم داسې بدوام لري.
د افغانستان د څلور دېرش کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونه له مرکزي سیلو څخه د مامورینو تر کرتې پورې د سړک پر غاړه نصب سوي دي. دا تصویرونه د هغو نارینه ښځو نجونو هلکانو او کوچنیانو دي چې په تیرو جګړو کې وژل سوي دي. د جګړې د قربانیانو تصویرونه داسې وخت نندارې ته شول کېږي چې څو اونۍ مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د کابل ښار د احمد شاه بابا په مینه کې یو سړک هم د جګړې د قربانیانو په نوم ونوماوه. مخکې تر دې د افغان عدالت غوښتونکو ټولنې د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د څلور دېرش کلنې جګړې د قربانیانو د تصویرونو یو نندارتون جوړ کړی وو. څو میاشتې مخکې د هلن لوی څارنوالۍ د هغو 15,000 کسانو د نومونو لیست خپور کړ چې د 1950 او 1958 لمریز کلونو ترمنځ د کمونیستي رژیم لخوا وژل شوي وو. دې لیست په افغانستان او بهر کې د خلکو تون غبرګون راوپاروه او د دې قربانیانو کورنیو د قاتلینو د محاکمې غوښتنه وکړه. یو شمېر هغه کسان چې د شنبې په ورځ د تصویرونو لیدلو ته راغلي وو وویل چې دا ډول تصویرونه به نوی نسل له تیر وختونو جرمونو او جنایتونو خبر کې. جاوید پډیاړه ازادي راډیو خپل نظر داسې بیان کړ.
ما خوش هستیم کوم ته یک برگزاری میشه از انجمن اجتماعي دادخوان افغان.
موږ خوشاله یو چې داسې منځنه کېږي. د عدالت خوشونکو له ټولنې نه خوشاله یو چې داسې مراسم تر سره کړي. په خو موږ خبر نه وو خو چې د عکسونو ګورو نو ښه خبر سو او پوسو چې داسې بارسشته افغاني شخصیتونه دي. نو پرشته هم ورختا سو پوسو چې داسې وکړه نه سوي ده. ځوانان چې لدې خبر سي پوهیږي چې په افغانستان کې څه تاو تریخواله پیدا سوی او څکړه نه ده چې دوی شهیدان سوی
شهید شوه.
څو کلونه کې چې خلک او د مدني ټولنې بیلابیلې ډلې په افغانستان کې د څه باندې درې لسیزو د جنګي مجرمینو د محاکمې او د انتقالي عدالت د پلي کولو غوښتنه کوي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې لا هم په دې هیواد کې جګړه روانه ده او هر ورځ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون خلک وژل کیږي. د چارپوهان وایي حکومت باید د جنګي مجرمینو د محاکمې لپاره اقدام وکړي تر څو په دې توګه په افغانستان کې د جرمونو او جنایتونو اندازه راکمه شي.
د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف پروند کابل په ګډون د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې عمومي کمپاین پیل شو. تاوتریخوالي ته نو وایستر شعار لاندې دغه کمپاین د هالند سفارت په مالی لګښت پیل شوی دی. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو دغه کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. د دې کمپاین یوې مسؤلې او د ښځو او ماشومانو د ملاتړ او پراختیا موسسې مشرې زهرا سپیر ازادي راډیو ته وویل چې د لومړی ځل دی چې ورته پروګرامونه په ولایتونو کې عملي کېږي.
برای به نتیجه رسیدن
د دې لپاره چې یوې نتیجې ته ورسیږو، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره موږ د خلکو ګډې مبارزې ته اړتیا لرو. په دې پروګرام کې د غونډو جوړول، سیمینارونه، کور په کور ګرځیدل، د کلوپونو جوړول او د هغو نشرول، د رسنیو لخوا او داس نور پروګرامونه شامل دي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو له ډېرېدو سره افغان ولسمشر حامد کرزي هم په خپل وروستۍ راډیوي وینا کې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې باید په پراخه کچه مبارزه وشي. ښاغلي کرزي تایید کړه چې په افغانستان کې لا هم د ښځو په وړاندې تشدد کېږي، خو د دولت د بشري حقونو له مدافع بنسټونو او قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره دوامداره مبارزه وکړي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نن له بنگلاديش سره مخامخ شي. د افغانستان د 19 کلونو ټیټو لوبغاړو پرون سریلانکا ته ماته وکړه. په دې موضوع احمد تکل د کرکټ بورډ له مشر نور محمد مراد سره مرکه کړې ده. متاسفانه چې دا مرکه لکه چې
دا هم بشپړ غړیتوب پرون ته هیواد دی بنگلاديش، او په دې امید چې افغانستان نننۍ لوبه هم وګټي او په نیمه پایلو کې یو خپل ځای دی ښه کړی، او د دې تر څنګ نړیوالو ته دا پیغام ورکړي چې موږ بشپړ غړیتوب پرون ته هیوادونه ته ماتې ورکولای شو.
ډاکټر صاحب، د بنگلاديش او د سریلانکا تفاوت په څه کې دی؟ یعنی د نننۍ او پرونۍ لوبې په حقیقت کې توپیر په څه کې وي؟
د بنگلاديش لوبډله هم ډېره پیاوړې لوبډله ده، خصوصا د انډونیسکلونو ځوانانو په کچه باندې ډېره قوي ده. موږ باید داسې ونه وایو چې دا به په هېڅ صورت سره کمزوري وي دي پرونۍ لوبې نه، دا به همدومره قوي او د افغانستان ملي لوبډلې به همدومره خپل پلان سره او په یو قوي حریف په توګه به انشاءالله میدان ته کوزیږي. خو یو شرط تاسو ووایم چې سریلانکا ډېره غټه تاریخ لري. سریلانکا ته ما په خپله یو دوه اونۍ مخکې سفر کړی و. کوم دوی د مکاتبو یا د 19 کلنو ځوانانو یا د هغې نه لاندې کوم کرکټ چې ده هغه په ټوله دنیا کې دا یو څو هیواد چې د دې ټولو کې نوم لري.
د 19 کلنو او له 19 د ټیټو ځوانانو ټیم دا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چې اصلي ټیم دی دغه په مقایسه کوم حیثیت لري؟
اصلا دا ډیره مهمه ده. موږ ته په نړیوال ډګر کې غټ چیلنج یا چالش همدا و چې موږ دا چې فکر کېږو په نورو هیوادونو کې افغانستان یا په نړیواله سطح کې افغانستان یوازې ملي ټیم لري او کثیر مثلاً هم لري هغه پر ټیټه سطح باندې خپل لاسته راوړنې درلودلی شي، او همدا لامل خلکو ګڼل شي شاید موږ کرکټ ډېر مخکې ولاړ نه شي. او خدای خاصه بعضې نور هیوادونو غوندې لکه کینیا او نور هیوادونو چې کرکټ یې ډېر لوړ مقام ته ولاړی او بیا بېرته راټیټ شو، خو عامه چې د افغانستان نه شي. خو دا نن موږ ثابته کړه، موږ د 2010 کال کې په 19 کلنو ځوانانو او خپلې الف لوبډلې باندې چې هغه د موږ د ملي لوبډلې لپاره د ملا د تیر حیثیت ولري هغو ته تکلیفونه ورکړي، ډېر باندې فشار اچوي تر څو ښه لوبغاړي او ځوان لوبغاړي تولید کړو.
د کرکټ بورډ اجرایی مشر نور محمد مراد او اوس هم صالح محمد صالح نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د هغې ځنوجون کې حملې په اړه لیکنه خپره کړې چې وړمه ورځ په کابل کې وسوه. په وژل سویو کې یو امریکایي او دوه سلواکي سرتیري شامل دي. د ګارډین تحلیل دا دی چې اکثریت افغانان په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. ګارډین لیکلي زیاتو خلکو او د مشورتي لوی جرګې شاوخوا 3000 ګډونوالو له ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښتل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. خو ورځپاڼې لیکي ولسمشر کرزي غواړي دغه تړون د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک کړي. د دې تړون له مخې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو پاتې کېدو ته زمینه برابرېږي. دوی به د افغان ځواکونو په روزنه کې هم همکاري کوي. ګارډین په خپله بله مقاله کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارقام خبرې کړي دي چې پر اساس یې په افغانستان کې د روان میلادي کال په بهیر کې تر اوسه د ائتلافي ځواکونو څه باندې 151 غړي وژل شوي دي. خو آی کاژوالټیز ټکی اورګ وی پانه چې په افغانستان کې د وژل سویو بهرنیو سرتیرو په اړه معلومات خپروي، پر روان میلادي کال کې د وژل سویو ائتلافي پوځیان شمیر 161 تنه شي. داسې ښکاري چې روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو سرتیرو شمیر کم دی. تیر میلادي کال په افغانستان کې څه باندې 400 بهرني پوځیان وژل شوي وو. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځ تلفات د هغې لیکنې سرلیک دی چې نیویارک ټایمز رسپانې چاپ کړې ده. په لیکنې کې راغلي د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په اړوندو جګړو او پوځي عملیاتو کې د خپل هیواد د 2215 اتیا پوځیانو وژنه تایید کړې ده. د پاکستان چپ نیوزویک خبرونه بیا د پېښور په مربوطاتو کې د ماشومانو د پولیو یا ګزن ضد واکسین د یو کارکوونکي پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. په یو برخې کې لولو دوه وسلولو کسانو دغه روغتیایي کارکوونکي پرون پر یوه ملکي روغتون د برید پر مهال ووژه. د پاکستان چپ نیوزویک خبرونه لیکي په پاکستان کې لا هم د پولیو یا ګزن وایروس ته او سږ کال د دې ناروغي 2 پیښې ثبت شوي، حال دا چې تیر کال دغه شمیر 850 وو. د خبرونې په باور سختریزه وسلول غالبا روغتیایي کارکوونکي او رضاکاران چې د پولیو یا ګزن واکسین عملي کوي جاسوسان ګڼي او حمله ورباندې کوي. خبرونه لیکي سختریزه وسلول فکر کوي چې د ګزن واکسین مسلمان ماشومان شندوي.
سات اته بجاو دیرش دقیقې شپې د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی او د دې خبرونې موضوع ده د کانکور په ازموینه کې درغلي. دا موضوع په لوګر کې د کانکور د ازموینې د پارچو د ځای کېدو په ارتباط ده. نو هیله لرو چې له لنډو خبرونو وروسته به غزري رادیو ته تلیفون وکړي او نظر به څرګند کړي. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمیده عثماني وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له رسنیو غواړي چې د انتخاباتي کمپاین د پیل ټاکلې نیټې مخکې داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغو کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو لپاره تبلیغ کیږي. د پروان د کوی صافی ولسوالۍ لزګونو خلکو پرون د دې ولایت له قانونو څخه د کرومایت د استخراجولو پر ضد مظاهره وکړه. د افغانستان د کرکټ له 19 کالو د کم عمر ځوانانو ټیم نن په متحده عربي اماراتو کې د بنگلاديش په وړاندې لوبه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پلان لري چې د یو بل ماموریت په مخه منځنی ختیځ ته ستون شي. د اخوان المسلمین له پلویانو سره د مصر د امنیتي ځواکونو په نښتو کې پرون یو محصل وژل شو او څلور نور ټپیان شول. په سوریه کې د رژیم یو مخالف ډله ادعا کوي چې دولتي ځواکونو پر حلب ښار بیا هم حمله کړې ده. یو بل خبر لمخې د سوریه ولسمشر بشار اسد د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر ته یو خصوصي پیغام استولی. او د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټه وایي د داکومروف په مشرۍ د چچن یاغیانو د ډلې یو غړی په داغستان کې وژل شوی دی.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم شما را به برنامه. میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم. وزارت تحصیلات عالی افغانستان امتحان کانکور در ولایت لوگر را لغو اعلان کرده است. هیئتی که به ولایت لوگر جهت گرفتن امتحان رفته بود میگوید که در این امتحان مقام های محلی لوگر و شمار از اعضای ولسی جرگه مستقیما مداخله کردند، اما تعداد از محصلین میگوین و همچنان گزارش های وجود دارد که تمامی اوراق این امتحان از سوی هیئت وزارت تحصیلات عالی به جوی آب انداخته شده است. شما چی فکر میکنین؟ چون این اقدام مؤثر است برای از این که تا حالا چون این کار در افغانستان صورت نگرفته بود که نتایج امتحان کانکور در یک ولایت کاملا باطل شد و آنچه وزارت تحصیلات عالی افغانستان ادعا میکنه که بعض مداخله های خیلی جدی در این امتحان صورت گرفته و همچنان میتونید نظریاتان را در این مورد با ما شریک بسازین که امتحان کانکور در منطقه و محل شما چطور گذشت.
بله، ډیر به خوشاله شو چې د خپل سیمه حال هم له نورو اوریدونکو سره شریک ای. آیا تاسو په سیمه کې هم په کانکور په ازموینه کې درغلی شوید او آیا الته هم د سشي ویلې چې درغلی شوی وی او یا یو څوک را ولر شوی تاسو د پارچې او بوته چولی وی؟ نه پېژم چې د لوړ زده کړو وزارت په څه اساس دا کار کړی دی چې درغلی شوی و خو د امتحان ازموینه کولای شوی چې لغ وکړي. نو پارچې ولې او بوته غورځولې دي؟ هیله لرو چې خپل نظر به څرګند کړي او د ټلیفون شمیرې دي 0909 203 1540 او یا هم 0908 202 1550. ما خو ژر وویلې نعیمی صاحب، تاسو بیا هم لږ وروسته لښته په کار ورته ولولې چې که چا زموږ نمبر نه وي ورسره لیکلی نو هیله لرو چې قلم او کاغذ بیا هم تیار کړی وي تر هغه وخته. اوس به ورشو لومړنی اوریدونکي ته.
شنونده داریم روی خط مهربانی سب بفرمایین، رادیو آزادی است. مهربانی سب صحبت کنین لطفا، تماس شما وصل است با استودیو.
بار سلام و ادب و صبح بخیر خدمت شما آقای نعیمی، همچنین اسما ساروان، همکاران تکنیکی و همه شنوندگان رادیو آزادی.
مهربانی سب.
حسین نیازی صاحب.
تشکر. البته بله بله، نیازی هستم از ساروان. البته خوشبختم که در تلفن ما را شد. البته موضوعتان بسیار موضوع جالب و موضوع بسیار مهم است. خدا کنه که برای یک چند دقیقه وقت بدهید تا در این مورد البته بعضی از خوبی‌ها و مشکلات را برای شما و شنوندگان مطرح کنم.
مهربانی.
ببینید امروز در مورد برنامه البته امتحان کنکور در طول چندین سال گذشته البته مشکلات و مناقص بسیار زیادی در سوال داشت. متاسفانه امتحان کنکور البته یک پروسه ملی نبوده در طول 12 سال گذشته، بلکه یک پروسه البته بگویم ضوابطی و همچنان خویشاونداری و قدرتمندی بوده است. کسانانی که ببینید البته ما با شما ایده زنده و واضح میتونم که بس برسانم، کسانانی که واسطه داشتن حتی اگر واسطه اینها از عامر عوضه و رئیس پایین باشد، ما با شما با یقین میگم اینها هرگز که 12 سال مانده که 14-16 سال آمادگی خوانده باشند، مکاتب خوانده باشند، اینها در امتحان کنکور را پیدا میتوانند. کسانی پیدا میکنند که اینها واسطه دارند، حتی اینا والیان، رئیسا، نماینده های پارلمان، آمرای اوزن. ما در صحنه های امتحان دیدیم که اینها مستقیما دخالت کردند، حتی بعضی از آیت های که از وزارت تحصیلات عالی زمانی که در صحنه حضور داشته باشند اینها را اخطار میدهند. پس ما با شما میگم که چه توانه کسانانی که مثلا واسطه ندارند، اشخاص افراد غریب هستند، اینها بی واسطه و بی پول هستند، اینها در سنجش ها و همچنان تحصیلات عالی را پیدا کنند. ببینید وزارت تحصیلات عالی در طول 12 سال گذشته متاسفانه البته نواقص و کمبودی های بسیار زیاد داشت، ولی نتوانست که چنین کمبودی ها و چالش ها از بین
نیازی سه چالش ها خو بدون شک در سطح معارف و تحصیلات عالی در افغانستان زیاد بوده، اما با باور شما در پروان هستین، آیا چنین اقدام تا حالا صورت گرفته که نتایج لغو شده باشه یا اوراق امتحان کنکور باطل شده باشه و یا لغو شده باشه در پروان یا نه؟
نه خیر، برای البته امتحان امسال 1391 در پروان شروع نشده، شاید آخر امتحانی 20 یا اواخر جدی شروع شود. در سال گذشته البته قریب بود که وزارت تحصیلات عالی که امتحان پروان گفتن بی‌عدالتی و تخالف شده صورت گرفته این لغو کنند، از طرف پارلمان و مشوران و جرگه بالاش پاکستانی شد و لغو نشد، این کاری نشده است. باید در سالهای گذشته ما شاید که بله نه پروان، ما پروان حمایت نمی کنم، بلکه در پروان و سایر نقاط و سایر ولایت های افغانستان که این کار شده است مستقیما مداخله کردن کسانی که در قدرت هستند، آنهایی که در رأس مقامات عالی هستند، اینها مقامات مداخله کردن به خاطر اشخاص و افرادی که مورد پسند خودشان هستند، اینها باید
تشکر
کنند.
تشکر سب، سلامت باشین مهربانی نیازی سب.
چه تلفن دیو کو او اول نه
سایر شنونده ها هم منتظر هستن. مهربانی سب بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. تشکر سب، مهربانی بفرمایین سب.
سلام خدا خدمت شما و شنوندگان را ایچی نکنم و نیسه تقلب از بگویم که پارسال هم در دایکندی هم تقلب شده بود و بعد اولا دیگه
شما سب از دایکندی تماس گرفتین؟
نه، ما از لوگر تماس گرفتیم.
خب در ولایت لوگر بدون شک امی اقدام اخیر وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم در ولایت لوگر صورت گرفته، با باور شما مداخله خیلی زیاد بود که نتایج باید لغو می شد؟
نه یقدر نبود، اگر جلال گرفته می شد باید همه جا گرفته شد، اگر نمی شد در ولایت که امس جنگ در سایم در دخور در سوام محصیل متعلمین بجاره 12 سال در جنگ بوده، یک وانا تریشانی تیر می کنن و باز نتیجه از ولغ می شد و این به نظر من چندان حسین نیست. به غیر از او امیایی که به نتیجه میشه دلسر میشه و اکثر نیست که به چیز بفایمانن تو صوفی مخالفین بفایمانن، یعنی یک عمل خوب نمود برده زمین از او ما یک بحث بیش نگو دارم. اگر تو شبه که به نروز امتخان
بله
امی جایزه به آن تن که هست، یعنی سیستم مخابراتی را فرج میتازه،
بله
بعد نقاط ساله شبه که اون سیستم مخابراتی را خلی می سازه
یعنی شما فکر میکنین که در جریان امتحان کنکور از تلفن‌های موبایل هم استفاده میشه به خاطر گرفتن معلومات از یک شخصی که در امتحان حضور نداره؟
بله بله ها یست در تمام ویلات هست ما تمام ویلات اطلاع داریم از تمام ویلات که دوستای ما هست از خبر بشیم که از روی موبایل و سوالای خود مطرح میسازن و کسایی که امرویشان ثبات داریم سوال حل میسازن و برسیده که سالی
بله اقدام برای جلوگیری. تشکر صاحب از شما سلامت باشین.
نعیمی صاحب و جالب خبر داره چی که یو چوک بل چاته معلومات ورکی چی یو دو و دری سوال سیده معنی داره چی اغا بل سړی هم مخکله مخکې معلومات لري له امتحان نه خبر ده له سوالونو خبر ده که خبر نه اینو
والا سران سب یک چیز دیگه که فعلا در افغانستان امکان داره مثلا کسی که در سنه امتحان ششته چون دسترسی به انترنت خیلی ساده تر شده اگر فرزند در مورد جمعیت یک کشور یا پایتخت یک کشور سوال مطرح شده بدون شک خیلی زود میتونن در انترنت او را پیدا بکنن طرف مقابل اگر یعنی جواب هم نتلاشد
آسانه کار بین که فرزند ووی چه پشتان سویده چه مثلا دی ارجنتین پایتخت شدین دی که مقابل لوریتا ووی چه ما تو ووی چه دی ارجنتین پایتخت شده پا دی که خو وقت تیریشه پا کانکور که خو دی وقت مثلا دیر مهم ده لیکن دوی ویل چه مقابل لوری ورتوی چه اول دوم دریم یو سوال سلور جوابو که وی دریم سیده
بله.
فلانی سوال لپر فلانی نمبر سیده دی که وقت کم زایی کیشه او پاسان نقل کون که تا معلومات ورکول کیشه لیکن اغا سرای چه چا تا نقل ورکوی دی تلفون لاری باید اغا لامپیان خبر وی هغه ته باید پارچه مخ ته یا د عقل پرته وی چی دی غیله مخ ورته جواب وای.
خب پس در صورت که فکر میکنین چنین چیز ممکن باشه که تلفن ها چیزی که شنونده ما گفتن در جریان امتحان کنکور استفاده شود بدون شک گپ های بزرگتر از او هم میتونه رخ بده.
بله. نو او بگو چی نور اوریدون که چه وای میکروفون استاسو آزادی رادیو ده
بفرمایید. سلام
علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی و که لکم زای خبری که وی سب
رسولا شیرزاد خبری که منی شیرزادون
مهربانی که دو وی چی ستاسو پسی مکی چال دی
زمان کسیم که خود پروس دی کنگور اندیهان تروس دی نگرار که دیگر خستر شده که دیشی او سو وقت بونی سی ویلی خود دی دوار کم مسئولین چی و دا کاری پدی خکره چی اتا که دیشی دی پارلمان غورو دا بازاکوی که پیشاری پروسه چی دا کامیب که دا مکنه و نو دا کاری غلط کرده چی پمردارو بو که دا پرچه چهولی
دا پمردارو ندای پا حلالو بو که رو فکر که وی چه بهتره داوه چه پرچه چهوله یا که داوه چه پرچه لزان سرولی وی یا بیای ویلی وی چه مثلا نقل مثلا پیوگو که پیدا کرده وی
او کنه
ماله سب دیرم مننه تلفنم موکو کورم ودان بل اوریدون که لروزان معرفی که
بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
مهربانی سیب.
بله
بله سیب مشنیم صدای شما. مهربانی مشنیم صدای شما را.
سلامون اینی کلیتا است اوریدون که تجمال ملوگر سا
مهربانی که اجمال سیب
رو رز تقریبا پر سکالم بی نتیجه و مادیه می تقریبا آویاتی از روپی پر کابل که آمدگی کانکور درش ویلی پر سکالم اول نمره و ما نو دی ترحیلات دی ظلمون اللہ سر ناکام سون سکال فلار امور ما تا پیسی خرس کری زی اغتا آمدگی کانکور پول تمیاو کال می اندغه سی درش ویلی نو دی دو ساتی زدوان لعنه دی پر دو ساتی بانده سی د لوګر ولایت د خلکو په حق کې د څه او کار وکړ زه به دا درته وایم صافي له خلکو نه په ساحه کې $500 غوښتنه کوله دی دوی ته خلکو پیسې ورنه کړې د خپل دغه شوم
بله صاحب اجمل صاحب څه فکر کوئ صافي ادا کوي چې
یو عکسونه دی غوی مقدسات دی غوی مقدس نمونه او هغه ته واچول دن ته واچول
گوره اجمل صاحب او بخشه دو ویش چه آیا کانکور پاس موینه که زدکون کو هم درغلی کوله و که نکوله
اصلا صدای شما را نمیشنوند.
خبری نوری او دیر سخت پا قرده شبو دی چو دی لوگر و دی که معلومات را کردی وی او خپل معلوماتی لنور سر شدی کردی وی او دایی ویلی وی چه آی لکه سنگه چه صافه ادا کوی شاگردانو هم لنقل استفاده کرده یا وکیلانو لکه سنگه چه ادا شویده پا کانکور که لاسوه نکرده او که نده کرده بل آوریدون که تبو ورشو
مهربانی سر بفرمین.
سلام
سر خوب سن مهربانی.
خوب بخیر سر سلام وقت خدمت شما تمام شنوه های رادیو آزادی تبریک میکنم.
مهربانی سر لطف کردین بفرمین.
مصطفی هستم از ولایت بامیان هم داشتم با تماس.
مهربانی آقای مصطفی بفرمین.
برادر محترم خودتان میدانم که عقل تمام ولایت افغانستان صورت میگیره و این کار که وزارت اطراف اثرش کدر کار مناسب نیست. ما خودم که جریان امتحان کنکور در بامیان بودیم پارسال و امسال بچه ها از طریق موبایل حتی بسیار آزاد بود امتحان وکیلا به نفع خود می آوردند و استادا رو می گفتند که اینا رو کار نگیریم با اینکه نقل کنند. سطح امتحان بسیار آزاد بود و پارسال شاید از این بودیم که کندی توی هستش پلان گرفته بود حتی والیش وکیلایش زمانی که آیت باز کابل آمدند اونا را مطلوب ساخت فرخزشان با نقل و جزا خودک ریچی کدن همجا بسن و تمام هم بالاتر از 300 نمره گرفتن. اینا ای کلی مناسب نیست که اینا ای تو کدن گرفتن پانشا را آب اندفتن. یا ما از زلط خواهش دارم که این کار اینا را باید تحقیق کنن ای کار زلا مطابق کنون اجرا شد.
بله، یعنی در صورت که چنین تخلف‌های رخ می‌دهد نظر شما چی است؟ آیا موافق هستین با این که امتحان یا ورق‌های امتحان لغو شود و در یک زمان دیگه صورت بگیرد؟
درست است، اما این که لغو می‌کنند مطابق قانون باید تمام افغانستان قانون یک قسم تطبیق شود.
بله.
ما شما گفتم از صحنه چیز خود ندیدیم که صحنه امتحان رو قدر آزاد بود دوامیان که وکیلا ها تامی اول میگفت که استادار میگفتین دار غرض نگیر امتحان که نقل کنند. خواست ها شاید عزیز دار کندی بودن که حتی گفتم پلان گرفته بودن پیشش کلیدهای شعبات توضیح کرده بر شاگرده
ها.
اینا قانون اگر تطبیق میدن باید تمام افغانستان در بسرهی نکرده اولتا بگیرن و پارچایشان آب بطن.
تشکر سید سلامت باشید.
درم من نکرده ودن چه تلفن موکو بلا اردور که لروزان معرفی که
بفرمایید صاحب.
الو
مهربانی وکي صاحب.
الو
مهربانی صاحب.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
جوړيست خير دي.
خوشاله اوسئ تاسو وای چې له کوم ځای خبرې کوئ؟
موږ ته مله غزنی ته خبرې کوم پښتنه زه.
مهربانی کوئ صاحب.
نورجانا درغلي ته څومره وای غمره کم ده مطلب. په پیر کال کې موږ په کانکور کې په غزنی کې.
بله صاحب.
اوسئ.
بله بله.
مقابله کابل یا کان راغلی وو کسان راغلی وو او غو خلګو به ویلا د کابل نشکم خلګ راغلی وو د نورو زدکو وزارت ما راغلی فاصلات یالینه.
بله
خلګ راغلی وو هغه څو مطلب دی وو سم ته د خلګو لپاره کار کاوه د کوم خلګو د غزینه چې کوم خلګو امتحان ورکړی د چا په نامو کې چالي او قربان علی او د سیان چې پکې وو هغه ټول کامیاب وو کوم چې ګل خان دغه عمرین خان دغه هغه ټول ناکام وو.
بله سب. بله سب. نو درغلی په څه شکل سره شوی و چې تاسو وایي چې درغلی شوی و ممکن یې غو درس ویلې
کوم درغلی شوی و
ممکن یې شمیر کسانو چې درس ویلې. بله
اور محترم.
بله بله سب.
ټول ټول سوالې د ګوډ سوالې د ارزان د نو ټول پښتون دغه ټول ناکام شوی و تا د نامو په حساب باندې هغه خلک کامیاب شي او موږ په خپل کانکور کې برخه اخیسته او موږ ټول ناکام وو د نتیجې او تقریبا ډیر کسان د نتیجې او د شش کال فارم خلکو دغو خلکو اجنځ په لومې کې کوم خلک دی غو ټول د شش کال فارم دی وایي څو طریقې شروع کړې دي چې وایي څه پیدا کړي نو خو کامیاب یې نه ځکه وزارت نه هغه خلک د سره مقرریږي چې هغه په کوم خلکو پورې تړاو لري لا قربان علي دوته کار کوي لا
ځکه صحیح سو ډېره مننه کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو. یو مسله خیر د دوی له خبرې کې ورتیرم شو د په کانکور کې د درغلۍ تر ټولو بده نتیجه به شاید همدا وي چې د خلک له درس زړه توري کیږي ځکه چې چیرته شاګردان په دې پوه شي چې په درغلۍ کولی شي پوهنتون ته بریالي شي نو بیا خو درس نه وایي دغه واقعا چه ډیرو خلکو زړه ماتوي.
بدون شک و کنکور در هر کشور که گرفته میشه هم کامیاب داره و هم ناکام داره.
بله.
و یعنی این است که کسایی که ناکام هستن یا بی نتیجه هستن اونا کاملا مایوس میشن، ناامید میشن و به چیزهای رو میارن که اصلا خلاف قانون هست. اما در افغانستان متاسفانه تعداد زیاد به این باور هستن که در صورت ناکامی در امی آزمون شمار از جوانان بی‌علاقه میشن و درس و ادامه تحصیل و میرن حتی به صفوف مخالفین مصالح دولت میپیوندن.
بله، که چرت در غلی نوی او که څوک یعنی عدالت په پام کې نیول شوی وي بیا فکر نکوم چې خلک دې دومره مایوس شي، ځکه چې او څوک چې په ځان کې استعداد نوین او کامیابی شنه نو تبن چې بیا دومره زورم نه ورکوي. خو خیر، و بر بشو نور اوریدونکو ته چې څوی ازادي رادیو ده میکروفون ستاسو
بفرمایئ.
وعلیکم السلام.
مهربانی کنید.
جوړی بخیر.
سلامت
باشید.
خوشاله اوسئ. لکم زه.
زه د کابل نایم عبدالمالک.
مهربانی عبدالمالک صاحب.
او بس دا کوم د غلی او د کوم ناکل تمام کې برابر او د شېوی دي د ټول وزیر صاحب د خان شېوی دغه پروسې کال وزیر صاحب د ټایکونډي ولایت نه لاسین دا هغه کوشش کوي چې خپل خلکو لپاره باندې دا مایل قانون په اساس د لایق شاګردان په تکیږي او تمبل کامیابیږي. تر اوسه کال د دې نامونه دا و چې واشه یو شاګرد خپل ځان دی وغرنه وغورځاوه چې عمومي علما فارغ شوه او په امتحان کې د نتیجې پاتې شوی.
بله صاحب، ډېر زیات مننه عبدالمالک صاحب. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
و علیکم السلام.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهربانی وکي صاحب.
زه هم هلي موده لوګر ولایت ازر ولسوالۍ یو ماسلیم.
بله، مهربانی وکي. پازر کې څنګه وو تاسو؟ خو قسم ټول په پلي عالم کې امتحان ورکړی.
موږ خپل په دغه تیر امتحان کې د کانکور ګډون کړی او دغه امتحان چې د کومې پرچې مردار وبو ته ساتي ورزولې ده رد جرم کړی دی دغه کومې چې دا څومره دوی وایي.
بله، متاسفانه چې دوی تلفن قطع شو.
دوباره میتونن زنگ بزنن. شنونده های ما که تماسشان قطع میشه میتونن دوباره زنگ بزنن با 0700-822-755 و 0799-203-540. شنونده ای داریم روی خط. مهربانی سب بفرمایید. سب
رادیو موتی تکی ده تلفن للاری خبری وکی. مهربانی سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد حسین لوګنده خبرې کوم. ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته اول سلام وایم.
سلامت اوسئ، مننه کوم ودان. مهرباني وکړئ
وګورئ دا کوم کار چې ساتي صاحب کړی دا ډېر غټ خیانت کړی دی لوګان له خلکو سره. دا کوم کار چې دې کړی دا.
بله صاحب، وروره تاسې رادیو لوړه ده ځکه خپل خبرو ته غوښ دی سي
چې غره ده بس دې کار کړی وای چې لوګر کې ورته ویلې وای چې دا نه منو دا کوم امتحان لغوه کوو. عمل ته به ویلې دا صندوقونه به ټول قرنټل کړی وو. دا دې ډېر غلط فهمي ده.
سید ډېر مننه کور دی ودان. آینده کوم ټلیفون کاو رادیو ټیټوي. بل اوریدونکو خلرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ.
السلام علیکم. فیصل خماس من کتاب خدمت کې نه.
مهرباني کوي صاحب.
بفرمایئ صاحب.
سروان صاحب، تاسو د استاد د رادیو ټول کارکونکو ته هم دانګه ټول اړوندو ته سلامونه وایم.
سلام.
سروان صاحب، دیګه استاد اسنا رادیو سره هم دا استوز په جریان کې و چې ډېر له اړوندو پرې باسن وکړل هم دانګه پر ساته سره ملمو او د نګر ولایت وکیل هغه هم ملمو خو ته موږ هغه نه اخ یو کړ د لوګر په د کانکور د امتحان څخه کې ډېر لاسونه شوې ده. هغه د هغه ځان خپل عیني شاهدان هم ټلیفون وکړي چې لاسونه ډېره شوې ده، بالخصوص د هغه لوړ پوړو چارواکي چې کوم دي لکه پارلمان وکیلان. دوی د خان کلا زمونه شوې ده د ساتي سره دغه کوم اقدام چې دی کړی دی د کمیټې چې دغه کنکور امتحان لغوه کړی دا مونږ پیسلا ستایو صحیح کار کړی دی خو مونږ ته دومره کار نه دی سره په دې چې دوی دغه ورقې د امتحان چې اغستې دي کومې دا ایجاب د دې نه و چې دوی اغستی دی په دې مردار اوبو کې غورځولی دی ځکه په دې کې د قرآن عظیم الشان آیتونه پکې دي احادیث مبارکونه پکې دي همدارنګه نور دینی مسایل دي پکې کې بغیر د دینه یو سپین کاغذ د دې ډېر غټ احترام پکار دی چې اکثر وقت مشران تعصب تلمن وہی جو تاجک اور پشتون اور ہزارا ازبک مسائل عمدہ مشران راپورتا کی تصور بخدے پونتون کے پکچا پونتون کی میں ہم دس ہو رہے پونتون کا وفا رہے تو جی سے منگا تقریباً وقت کڑا دے دیر یعنی منگ تاجک سرا تو ازبک سرا منگ منگ دس بس شروع کم سر کرنے کا فل رور اتنا وقت اور ان شاء اللہ
بھلے بھلے صاحب مہربانی
او یعنی دس شروع کم سر کرنے کا فل رور لگے فامل ومنتها تكلم مشران مداخله كي قدره وروري دا غبي اسمنا نور هذا بيو غد غبي باتفاقي بكرامان زي فقد نور دي وبدا في مرتكي واقعي زي لك دخمن اندر انا اوس بيجا محمد اكبر ثاني زي البرلمان وكيل لوكار كي دروغار واستاذ دي غيد واذا صافي هو تاجيك نجا وزبك نجا دا خو ازاره نجا دا خو افغان دي ضروره تدسي وكا اكبر ثاني زي اصلا استفاده استفاده کی اسلام پارلمان منظور ہے خودی دفار اخبل جبہ باندھے کی مورنی جبہ پختور او پا افغانستان کی لومنی جبہ باندھا آگے باندھے بھی زیادہ سالون فرمی کی زیادہ دری جبہ تو اکول کی پختور جبہ نوار کول کی ایلہ رجی دفار اخبل جبہ
باندھے کی دیر زیادہ مننہ سلامت و سی کور مودن جاکہ چی اوریدون کی نورم لرو او وقت کم بل اوریدون کی نوبت ورکو
میرمونی سے بفرمائین رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
و علیکم السلام مہربانی کوئی سانی زائی صاحب
ما د پښتنه په تاسو سره د ساتي په اړه چې کار کوي دا خو دې ځات کار کوي دا په کوم ډول دکړي تاسو پرڅ د اسن چې هغه به وړي په خاطر چې ځات کوي واسه دا چې وړي بل څه وړي وي
بله دی لوګر جنو نور مقامات هم دا خبره کړی دی ستاس په نظر په امتحان کې ګوره دا څه خبرې مکه وي دا وایي چې
هدف ما این است که شما انتقاد بکنین از اینکه تنها
بد رد و استرس نه لطفا دا وشه په خپل په آزموینه کې څه فکر کوي لکه چې صافی صاحب وای در غلی شوی و ځینو کسانو لاس پکې وهلې دی او کنه دی والے
مهرباني صاحب فکر میں کن تماسی
شروع کی
مهرباني کوي صاحب
مثلا خدا ده چه دا خود داره خبره نده چه زرغله ده بخام بخا یا بشیوی یا بنی شیوی پو زرگون و کسان چه امتحان ور که لازمی کس دو پیزه با پیزه که میشه در در نکنو که خود ده چه سپایمانه نو چه طول پو مجموع که ده طول ده لوگر ده خلکو پارچه او اسناد دا پو اوبو که شنل دیده ایت سمانه دا دیده ایت نشون پوچه دا غصب کهوی طول لوگر تا پو دو چه شکل ترک
دا خو بې کفایتي د صافي صاحب ښي صافي صاحب پخوا خپل پروګرام باید سیف نیولی وای چې دې ته حتی موږ چې واړو په مکتبو کښې هم په واړه صنف کښې به چې امتحان نیول کېده استادانو به ډېر ښه پروګرام نیولی و شاګردانو ته چې څوک نقل ونه کړي څوک درغلنه ونه کړي خو ده چې ده و چې د بکسه ټول لوګر شیان یې ټول په اوبو کښې واچول او غرس پکوای وکړې او دومه یوه هیله تاسو را رسېد که څوک د دې ورونو نه چې تلیفون کوي تعارف کوي وایي چې صافي صاحب د غلط کار کړی تاسو تلیفون ته قطع کوئ
نه موږ یې تلیفون نه قطع کوو دا د تاسو چې خبرې کولې ستاسو تلیفون به قطع نه کړو لیکن کله چې بدرد وایي بیا یې قطع کوو تاسو دا د اختلاف درلود او ستاسو خبرې تر پایې پورې نشر شوې فکر کوم نور وخت نه لرو له خبرونو وروسته بیا هم کولی شئ په همدې موضوع تلیفون را وکړئ او نظر څرګند کړئ
بله میتونین نظریاتتون را در این مورد با ما شریک بسازین البته امی که وزارت تحصیلات عالی افغانستان امتحان کنکور در ولایت لوگر لغو اعلان کرده در این مورد و همچنانی که در منطقه شما امتحان کنکور در گذشته چگونه بود البته به صورت بسیار فشرده اما لطفا تا 8 دقیقه دیگه بر ما زنگ نزنین چون وقت نشر خبرها است و بعد از خبرها باز هم در کمتر از 20 دقیقه با شما خواهیم بود و موضوع برنامه را هم برایتان گفتیم حالا دقیقا 9 صبح به وقت افغانستان شد سحر لیوال با خبرهای افغانستان و جهان با شماست
کمیسیون شکایت انتخاباتی از رسانه ها می خواهد برای نامزدان انتخابات کمپاین نکنند در یک بازی سرنوشت ساز تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش امروز مسابقه می کنند و یک محصل در نتیجه برخوردها در مصر کشته شده است سلام و صبح بخیر این هم تفصیل اخبار کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان از رسانه ها می خواهد تا برنامه هایی را تهیه نکنند که در آن به نفع کدام نامزد انتخابات کمپاین صورت بگیرد. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت برخی از رسانه ها برنامه هایی را ترتیب کردند که به نفع یک نامزد مشخص تمام شده است.
کمیسیون تخطی رسانه ها که در قانون پیش بینی شده او کمیسیون باید نظارت دقیق خود بالای رسانه های صوتی و تصویری داشته